خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د میر احمد صاحبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او شروع یې په خبرونو کوو. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر د امریکا له بریده وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره کتلي دي. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ له پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل شوې وه له افغانستان څخه وویستل شي مړه شوي دي. د ډی پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 15 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي ډول یا په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي، 6 تنه یې وژل شوي. خو داسې کومه نښه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي دي. دا نه ده څرګنده شوي چې د نورو د مړینې سبب څه و. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړې او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د کول کنجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د اداري چارواکي وایي چې تیرونه د هیواد د اورګاډي د شبکو لاري نږدې 4000 تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چاري به تر 2 میاشتو پورې بشپړ شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډوالو بې ځایه شوي تر ډیره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 5 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د ایران په ګڼو ښارونو او پوهنتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې نجلۍ له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو 4 اونۍ پوره شوې، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دې له مظاهرو شر لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهره چانو په خپلو شعارونو کې ویل دا کال خونړی دی او خامنه ای به نسکوری شي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا هم تایید کړی چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه شوي دي. د اوکراینی ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قومندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قومندان سرګی سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قومندان ګمارلې دی. دا په یو ونې کې دریم ځل دی چې د روسیې جګپوري قومندانان تبدیل شي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې خپل خاوري سره تړلې اعلان کړي، د مسکو له لوري ګمارل شوی چارواکی وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لوی ځوابي حمله د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه شي. د پرون په ټلګرام کې همدارات ویلي چې د روسیې دوی سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان وبني. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلینسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیویي وینا کې وویل:
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژي پر سرچینو د اتکا د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوام کې ورسته د موسیقي پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې زرګونو افغانانو پرون د نړۍ په بیلابیلو شهرونو کې د افغانستان له هزارو سره د خواخوږی په پار لاریونونه وکول. دا اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې د کابل په دشت برچی سیمه کې چې اکثر اوسیدونکي هزارګان دي، پر یو ښوونیز مرکز تروریستي حمله لسکونه کسان مړه او ټپیان کړل. مظاهره چانو د نجونو د زده کړو د بندیدو په وړاندې هم اعتراض څرګند کړ. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د استرالیا، امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونه افغانان د افغانستان له هزارګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو تراوتل او شعارونه یې ورکړل چې پر هزارګانو حمله دې بندې شي. دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارګانو ګڼه وژنه یا جینوسایډ دې بند شي، په افغانستان کې پر شیعهګانو، هزارګانو او نورو افغانانو د تروریستي حملو د بندېدو غوښتنه کوله. د فرانسې په بوردو ښار کې د دې مظاهرو یو ګډونوال احسان الله ناصری ازادي راډیو ته وویل:
دغه لپاره موږ راوتلو چې بس افغانستان کې هر ډول ظلم بند شي. ظلم او وحشت کاغه زاره ده، کاغه ازبک ده، کاغه پښتون ده، کاغه تاجک ده، کاغه هر قوم ده. بس دې مخنیوي وشي، کاغه مکتب کې چاودنې دي کېږي، مدرسو کې دې، جمعتو کې دې مخنیوي وشي. او هغه دې هزارګانو باندې چاودنې ډېر ظلم او زیاته زیات کېږي، بس دې مخنیوي زیات وشي.
ایرانی میرمن شګوفه دا دوند هم د دې معترضانو په قطار کې و:
من ایرانی هستم، یک زنم، من از تمام مردم، از تمام
زه یو ایرانی یم، یو خزیم، زه له ټولو خلکو او له هغو کسانو سره چې کولای شي له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګې کړي، هیله کوم چې د دې درېدلو خلکو د هزاره نسل आवाज د نړیوالې ټولنې وګونو ته ورسوي.
د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار او همدارس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې چې د اروپای ټولنې مرکز هم دی، معترضان لارو کوڅو تر وتلی وو. همدارس د امریکا او کاناډا په څو ښارونو کې چې افغانان پکې ډیر دي، هم ګڼ خلک د هزارګانو د ګڼې وژنې د مخنیوي له شعارونو سره مظاهرو تر وتلی وو. د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس درلود. د استرالیا په بریسبن ښار کې د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې خپور شو. د افغانستان د هزاره او شیعه اقلیت په ملاتړ او له هغوی سره د خواخوږۍ په پار د اعتراضي مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې یو ونې مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تروریستي برید وشو. په دې برید کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 350 کسان چې ډیری زده کوونکي نجونې وي ووژل شول او له 110 زیات نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان پر شیعهګانو او هزارګانو د اکثرو پخوانیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستو په اړه یو نوی دستور ورکړی دی. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. په دې راپور کې به واوري چې د امریکا دا نوې پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ جنګي الوتکو پر کارولو او ماموریت کوم اخیست ولري.
له جګړې ساحه بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي دستور په اساس له دې وروسته په افغانستان کې د دې الوتکو د حملو حکم به په خپل ولسمشر تاییدوي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال په اگست میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه، خو دا پریکړه به له دې وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو کوم اغیز ولري. د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا ډېر یو ښه نظر ده. هم به نړیوال تشویشونه کم شي د امریکا په اکله، او هم به د افغانانو تشویش په دې اکله رفع شي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د توریزم په ضد په رښتینې توګه ګامونه واخلي او پرېنږدي چې د توریستانو ډلې په افغانستان کې ځالې وکړي، او کنه دوی کولی شي چې خپل نظرو ته تغیر ورکړي، او بیا به د دغه سو حملو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې شروع کړي، د دې مسؤلیت به نه یوازې د اسلامي امارت په غاړه، بلکې دا به یوې نوې جګړې ته لار هواره کړي.
ولسمشر بایدن د جګړې لسیمو بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو دستور په دې وروستیو کې رسمن صادر کړ. دا تګلاره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د بایدن د ادارې د یو جګپوري چارواکي له قوله چې نه غوړي نومې افشا شي خبر ورکړی چې د نوې تګلارې لمخه مخکې لدی چې یو مشکوک تروریست د احتمالي خونړیو اقداماتو او له هغه ډلې د بی پیلوټ الوتکو د ځنګړو عملیاتو په فهرست کې شامل شي، باید د متحدو ایالاتونو د ولسمشر تایید واخیستل شي. دا پریکړه د امریکا سیاست یو ځل بیا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې وروستۍ ورځو ته ورګرځوي، او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اسانه قوانین لغوه کوي. د ترامپ ادارې د ټیټې کچې چارواکو ته اجازه ورکوله چې د خونړیو عملیاتو پر مهال د عمل پراخه ازادي ولري. د اسوسییټډ پرس راپور د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې دا نوی دستور وروسته له هغه صادر شو چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یادایش درې جګپوړي چارواکي د سوریې په دوو سیمو کې چې یوه یې د سوریې د رژیم په ولکه کې ده په دوه جلا حملو کې ووژل. خو دې ته په پام سره چې سوریه د امریکا لپاره جګړه ییز سیمه بلل کیږي، نو هلته د بی پیلوټ الوتکو عملیات د ولسمشر تایید ته اړتیا نه لري. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41 01.
آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.